په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لږ تر لږه اتو پولیسو ته یې مرګ ژوبلاړه ولې. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لږ تر لږه اتو پولیسو ته یې مرګ ژوبلاړه ولې. د نورګرام ولسوالۍ امنیه قمندان محمد جمیل ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي 3 بجې وسلوالو مخالفینو د پشاګل محلي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی و. پوسته یې د لږ وخت لپاره نیولې وه. هغه په دې برید کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خغلی جمیل دغه راز ویل لبریت سمدستي ورسره نور امنیتی ځواکونه سیمه ته رسیدلی او پوسته یې بیرته لوسلوال مخالفینو نیولې. دغه په وینا په دې برید کې ښایي وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا وختي و، خو دوی تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه لري. تر اوسه دغه برید مسؤول د دولت کومې مخالف وسلوال ډلې نه ده اخیستی. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. په دغه موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت آل شنګولس ولې د امنی قمندانۍ په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون د هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي، ریاض د تاوتریخواري هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله پکې اوړي غندي. د دې پیښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت هم وسلوالو ان طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تېره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خپره شوې 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته ایستل شوي. د سازمان دغه راز ویلي د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته استول. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان په خپله خوښه بیرته وطن ته ستانه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6 به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 20 ورځو 50 ورځو او ټیسټ میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. نو د غوراوي کې به ته ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړي.
افغانستان سره کال کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړه. له هغه راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. خبرونه لازمي راډیو اوري. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خبر کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د فرانسې تبع رولالد مارشال او ایرانیول اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوکې څېړونکي ول. دا نه ده څرګنده چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همدارس په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپای پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې داسې وګړي نیولی چې د فرانسې، امریکا او د اسرائیل استخباراتو ته کار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماټان د سیبریوینسک په سیمه کې لرل کته کړی او د لنډې مودې لپاره پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لنډه څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماټان ولې د روسیې په ارکټیک کې دې سیمې ته تلل. د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو آزموینې کې د یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې 15 کارکوونکي ووژل شول. د روسیې خبري آژانس انټرفاکس پرون وویل درې امریکایي ډیپلوماتان د تېرې دوشنبې په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد یې وکتل شول او وروسته خوشې شول. د روسیې کمرسنټ ورځپاڼې په ماسکو کې د امریکا د سفارت د یو ویان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماتان د رسمي ماموریت لپاره روسیې ته ورغلي او د روسیې دفاع وزارت تیاری خپل سفر په اړه ټول لازم معلومات ورکړي ول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو د هغه هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړاو د ویچک په نوم کمپ ته ولېږدول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو دا کار دی لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نه شي. لسمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خبره کړې یو ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کرویشیا پولې ته نږدې د ویچک کمپ پر لوري پلی روان کړي وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنیا هرزګوینا پر چارواکو سخت انتقادونه کړي. راپورونو له مخې په دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنیا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. خبرونه مو لازدي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ورانه پراپورنه کې به اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا یعنی د شنبې پر ورځ اعلان شي وځندېږي.
ما میخواهیم که آرای سیار از سفید و آرای بایمسی که از غیر بایمسی جدا بکنیم.
پاکستان هغه هیواد د کندهار د انارو د صادرولو په وړاندې نوستون زیرا ولاړې کړې دي او دا چې ولې د افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان محصولات ته په بهرنیو هیوادونو کې ثابت مارکیټونه جوړ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره ممرکه کړي.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول ومند.
خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
لویست ان جی سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هو تک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو توپ نوومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د ویست انډیز کومنز د کرکټ سیالۍ پر شي.
پنړیوالو موضوعاتو کې ترکیه ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د سفر له حاله مو خبرو. د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د احتمال شته چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په خپل وخت اعلان نشي. د خپلواک کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ازادي رادیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او دوی نشي کولی له ټاکلي مهال ویش سره سم چې د راتلونکې شنبې ورځ د لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې په دې وروستیو کې ډېر ګرم دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیونونه بیا ستایلي چې دغه پروسه ښه مخته وړي. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي شاید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي رادیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ بختم به خاطر که
امکان است چې د ابتدایي پایلو اعلان وځنډیږي. موږ هڅه کوو چې توري او سپینې رایې بایومتریک شوي، قرنطین شوي او غیر بایومتریک رایې سره جلا کړو او هغه څه اعلان کړو چې د افغانستان خلکو انتخاب کړی دی. عبدالرزیز ابراهیمی وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت له ماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سوه، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوس مهال سرور ته د قرنطین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که 1,000,000
د انتخاباتو د 2,500 اتاتیا محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,000,000 او 2,500 رای ګڼلې دي، خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې شایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پېښ کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچ ماموتو هم پرون د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع څېړو. په تېره بیا چې دوه ورځې وروسته یعنې د راتلونکي شنبه په ورځ له مهالویش سره سم باید د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ښایي لومړنۍ نتیجې وځنډیږي. د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښتناک آثار په چین کې نندارې ته وړاندې شول. دا آثار تر دې وړاندې په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ښودل شوي وو. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
په چین کې د افغانستان د یو شمیر لرغونو آثارو نندارتون چې ډیر مخکې پیل شوی و پای ته ورسید. دا آثار چې د باختر خزانه یې بولي له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا خزانه د برونز د اثر او کوشانی لړۍ د تمدنونو استازي توپ کوي. جرمنی، ایتالیا، فرانسا، هالند، کاناډا، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې د آثار په کې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا آثار د افغانستان د ملي موزیم د کارکوونکو په همت په دې هیواد کې د تنظیمي جګړې او طالبانو له خطره روغ پاتې شوي دي. د افغانستان ملي موزیم چې د آسیا یو خورا مهم موزیم ګڼل کیږي، تر یو لک زیات داسې لرغوني آثار لري چې تاریخ یې تر زرو کلونو پخوانی دی. د دې موزیم اکثره آثار په نویمه لسیزه کې په تنظیمي جګړه او وروسته د طالبانو له لوري ویجاړ شول. طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال د افغانستان تر 2,500 زیات لرغوني آثار ویجاړ کړل. د افغانستان د ملي موزیم د ویجاړو شویو آثارو د ترمیم د څانګې یو غړی شیراز الدین صافی وایي پر موزیم د جګړې په کلونو کې بې شمېره راکټونه لګېدلي او سخت زیانمن شوی و. د همداراز وویل د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې یوه ورځ پر موزیم او شاوخوا یې 1,600 راکټونه ولګېدل. یو راکټ د موزیم تر څنګ پر یوه بس ولګېد او ګڼ کسان پکې ووژل شول. بیا مو فیصله وکړه چې د موزیم آثار یوه خوندي ځای ته ولیږدو. ښاغلی صافی دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې موزیم بیرته ترمیم شوی او د طالبانو له لورې د ویجاړو شویو آثارو په سلو کې 10 بیرته رغول شوي دي. له 2003 میلادي کال را په دې خوا 3000 1500 تازه موندل شوی غړکی او نور قیمتي آثار په موزیم کې خوندي شوی او تر 15000 ډیر نور لرغونی آثار له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راوړل شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هره هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوی تر اوسه به هرته د هیواد د صادراتو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پرله پسې حکومتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې له ګاونډیو او د سیمې له هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د محصولاتو لپاره د بازار موندنې امکانات پکې شته لنډ او اوږدمهاله قراردادونه وکړي. له ښاغلي الکوزي سره مې د سره مې په دې اړه مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ډېر ځلې لیدل شوي چې پاکستان هر کله چې د افغانستان د میوو وخت راغلی په وړاندې خنډونه جوړ کړي. وروسته یوه بیلګه یې هم هغه هیواد ته د کندهار د انارو پر صادرولو د نرخونو زیاتوالی دی. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه د دغې ستونزې غم نه دی خوړلی؟
متاسفانه کله کله سوچ هر وخت زمونږ د میوې موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انارو باندې نرخ جګتل دی بلکې په انګورو باندې هم. زمونږ چې دا سږ کال انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ محصول زمونږ نه واخیستل شو. یو وضاحت دپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړې نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضع کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چپ چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 45-50 سنت باندې دې محاسبه کول د ارزښت له مخې نه دا یو 90 سنت ته وړي دي. 40 سنت اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل درته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې دا مالګه ارزښت د کانټینر ته پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $50,000 کېدو، اوس دا غي $2,000.
الکوزه صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده په کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوی ده. دلته مسولیت چا ته راځي چې څوک کوي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
مسولیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات ده. دوی باید یو قرارداد ولري. کلان لاس کلان دایمي څنګه د پاکستان صدا قرارداد نه لرو. متاسفانه دا قرارداد باید شوی وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزی آسیا کې یا په جنوبی آسیا کې د فارق هیوادونه په خپل منځونو کې سره قراردادونه لري او دا قرارداد له مخې نه په څو کالو کې څوک نه مخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د ډبلیو ټی او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټی او غړي دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدي، ارزش د جنس جدي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړي، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکې. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا د پاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو د پاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند ناراضي، د ایران ناراضي، یا آسمانی ناراضي، یا انګور ناراضي، د چین ناراضي، موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګولې دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه کړی. مونږ بل لار هم نه لرو.
هم دا پوښتنه مونږ کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ لکه کندهار خو هم هوایی دالیز پرانستل شوی دی، نور دوبی یا د خلیج نور و عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولی نه، تاسو ته باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو ټنه انار یا میوه فرضاً هوایی یعلان کې انتقال کی. موږ د افغانستان زراعت کې زمونږ ورځ په ورځ رشد کوي. سکال هم ډیر ښه دی. موږ تقریبا 1,000,000 ټن ارزښت لرو چې کوڅه تر ته زمينه مساعده شي چې 1,000,000 ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پر د انار وغوړو 2,000,000 ټن انار صادرول شو. مگر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریدور دی. موږ په ټول هوایي کوریدور کې تر اوسه پورې 3000-4000 تنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3000 تنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره. خو خبره دا ده چې بله لاره بدیل دا ده چې منګه د منځنۍ آسیا د لارې نه چې تر څو پورې مسکو او روسیې او قزاقستان او آذربایجان په مارکیټونو کې خپل ځان شریک نکو، ځکه موږ د دې لارې نه لار لرو. تر څو چې موږ بهر ته ځو بله لار نشته دی. کراچۍ ته باید لاړ شو. کراچۍ ته چې ځي پاکستان هم په مخ کې پروت دی، هغه راته ستونزې جوړوي. موږ باید بهر ته لاړ شو، باید د ایران د لارې نه لاړ شو. ایران د لارې نه چې ځو هغه خپل همدغه میوه لري، همدغه انار لري، همدغه شیان لري، هغه جدا ستونزې جوړوي.
افغانستان لسیم سره د اتصال یا د وسلیدو لپاره خو ډیره هڅه شوې دي. اشرف غنی یو ویار چې پی کوي همدا چې وای افغانستان می تقریبا له هغه انزوایي حالت څخه ایستل دي، مختلف لارې پرانستل شوې دي، لوی لارې. آیا دا کافی نه دي چې د افغانستان د میوه لپاره هم د منځنۍ آسیا هیوادونو کې مارکیټونه پیدا شي؟
فکر کوم چې ابتدایي کارونه شوې دي په دې برخه کې. زمونږ واردات د یو هغه محدود حالت نه یا د وابستګۍ نه خالي کراچی پورې اړه لرل هغه خلاصی دي، مګر صادرات نو په دغه برخه کې په دغه سلسله نه دي، ځکه نه دي چې موږ قرارداتونه نه لرو. بل دا چې موږ دغه ملکونو سره څه فکر وکړو چې روسان مشترک المنافع هیوادونه لري او هغوی خپل منځ کې تعرفه نه لري. هغوی تعرفه صفر ده. زمونږ په اموالو باندې پرزن 30% ده. ایران ورسره قرارداد لري، هغه پرزن 30% ده، هغوی تعرفه اخلي. موږ د ایران د میوې سره رقابت په مرکزی آسیا کې نشو کولای. دولت دا تنهاونه کې چې ولار اخلاص شول او دلته واردات راځي پر ځان یاد حقینه دلارې نه او یاد شمال یاد جنوب دلارې نه. زه فکر کوم چې تر ټول الټه مارکیټ پیدا نشي زمونږ د میوې او د سبزی لپاره. موږ دولتي قرارداتونه ونه لرو. دا تنها د کاغذ په مخ یو څو خبرې دي. عملا موږ د روسي مارکیټ ته ځان نه دی رسولې. خو موږ د کال 10000 تنه خالي کشمیر شول مسکو ته، اوس فقط 15000 تنه تللي دي. الهاتي شدله دا داسې مشکلات دي. پلار کې خاجګان دي، پلار کې څلور پنځه ملک دي. تر څو چې څو جانبه قراردادونه ونشي، موږ دولت په دغه حصہ کې کم دام تر وسه نه راغستلې. دا صحیح ده چې د شمال لار خلاص شوې ده، د حیرتانو لار خلاص ده. چین ته یو فرمولیټي یو موټر بل تللی، یو شی به تللی. خو دا خو سیستماتیک کار غواړي، سیستماتیک نه دي. موږ د لاجورد لار خلاص کړل، یو ځل هم زمونږ موټر لاړ، هغه موټر چې بهتر اسنه ده درې میاشتې پکې تیرې شوې. دا یو سلسله تخنیکی مسائل دي. رئیس جمهور پالیسی جوړ کړه، خو وزارت خانه زمونږ د دې ظرفیت نه لري، د دې اهلیت نه لري چې دا تعقیب کړي، پروژې جوړې کړي، قرارداتونه جوړ کړي او موږ د تخنیکي مشکل نه خلاص. دا تر اوسه پورې شته دی او تر اوسه پورې موږ مرکزی آسیا ته فقط له سمبولیک شکل باندې یو کانټینر نیمولي ګنور ډېره مشکله ده خلاص. دغه خبره دا ده چې د دوبۍ یا د عربو مارکیټ دی، په دې کې هم باید دقیق فکر وشي. موږ باید یخچالدار کانټینر پیدا کړو. دولت باید د یو بین المللي کمپنۍ سره قرارداد وکړي چې چابهار د لارې نه چې امریکایانو موږ ته دا لار د تعزیراتو نه خلاصه کړله، د دې لارې نه په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي چې زمونږ سبزي دا اوس په دوبۍ کې پرزن یو کیلو پیاز په $2-3 خرڅېږي. په افغانستان کې دلته په 5 روپۍ 6 روپۍ خلک اخلي. ډېر داسې شیان دي چې موږ کولی شو. اما متاسفانه کې په دې اعتبار باندې دولتونو تر اوسه پورې وزارتخانو، وزارت مالیه، خارجه، اقتصاد، مالی عملی ګامونه نه دي اخیستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی چې بهر ته د افغانستان د محصولاتو د صادراتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب معلومات سره شریکول.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی امپلاوی ان ترکیه ته روان دی او له انقریب وغوړي چې د سوریې په شمال کې پوځي یرغل سمدستي امپایر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس ترکیه ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ته موسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15 ویلی و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي، خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولې وه چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي، خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکېچې په سیمه کې پیدا کړې دي. اردوغان د عملیاتو ته د سورې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. اردوغان پرون بیا د خپل پارلمان غړو ته ویل چې ځینې رهبران سته چې د منځګړیتوب هڅې کوي، خو د ترکیه د جمهوریت په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې یو برحاله دولت له یوه تروریست سازمان سره پر یوه میز کښېني. د ترکیه ولسمشر پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه چې رستانو ته زموږ وړاندیز دا دی چې همدا اوس وسلې واچوي او له خپلو پناه ځایونو راووزي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان د سهشنبې په ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ترکیې له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ته یې د ورتګ بلنه ورکړې ده. د کرملین ویان وویل چې پوتین به له اردوغان سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دیمیتری پسکوف وویل چې د ترکیې جمهور رئیس د پوتین بلنه منلې ده. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو متحدانو ده. روسیا له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې پوځیان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی چې د راتلونکي نومبر په وروستیو کې د افغانستان په کوربتوب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره په دریو فارمټونو کې سیالي وکړي. ویست انډیز د افغانستان په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا اعلان کړی نه ده. اسمت سروان د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپله لوبډله کله اعلان کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کوربتوب د نومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي چې په دې کې شل اوریزې، 50 اوریزې او ټیسټ لوبه شامل ده. د ویل ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړي.
ولې دومره په ځنډ اعلانوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي، نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړی.
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډیر تغییر وي؟ البته د طبقاتو چې ویست انډیز ډیر تغییر راوستي دي.
دا به وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې به تاسو کې تغییرات راوړي او څومره تغییرات راوړي. نو تر اوسه دقیق نه چې څومره تغییرات راځي او کوم لوبغاړي په پروګرام کې او کوم یو بنای.
تاسو د شپږیزې لوبې وینئ، تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولای شئ یا موندلای شئ؟
شپږیزې کرکټ لیګ سره خورا مهم سیالۍ دي او تر اوسه پورې ډېرو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، ځوانو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، نسل لوبغاړو ښه پرفارمنس کړی. نو دا څنګه چې دا لوبغاړي د لپاره یو ریکارډ او ریکارډ کې ثبتېږي ډېر پر ډېر ګټه کولای شي.
یعنی فکر کوي چې په دغه لوبغاړو کې داسې نوي کسان شته، نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي؟
یوازې شپږیزې لوبغاړي نه شي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي، نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلف فارمټونو کې ښه پرفارمنس وکړي لازم وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي. خو د سیر لوبغاړو لپاره د شلاویز لوبغاړو لپاره د سیالیو پرفارمنس
دا مثبت کټګوري شي. یو سوال بلم در نکوم، هغه د چې په بنگلاديش کې په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان لوبډله په اول کې ډېر شو ځلېدله، خو وروستي لوبې خرابې وکړې، علت څه وو؟
هر لوبډله چې سیالیو ته ځي او په سیالیو کې ګډون کوي په دې مخکې تر بریا ورسیږي. نو مخامخ لوبډله چې راځي هغه یوازې د دې تنفسي د افغانستان چې ټول لوبې تر افغانستان وګټي. مخامخ هغه هم کوشش کوي چې د لوګو فایل کې امهند کې یا په اخر کې خپل پروګرامونه خپل باندې موخه تغیرات راوړي او تر بریا ورسیږي. نو هر لوګو چې د بریا په خور زی نو د خوش په خاطر چې په سفر کې افغانستان د دوه فارمټونو جامونه وګټل او جامې هیواد ته راوړل، دا ډېره غټه خبره ده چې ستر هیوادونو ته افغانستان په خپل کور کې مناسب ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي راډیو دوهونی ځخ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس په مکری او زلبیاری د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د محلي پولیسو پر پوسټو برید کړی لکتر لګه د نورګرام ولسوالۍ د امنی قومندان محمد جویل په وینا شپږ پولیس په دې برید کې وژل شوي او دوه تنه هم ټپیان دي سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندل په دې موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګ ولسوالۍ د امنی قومندانۍ په مخ کې وشو د چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوي او شپږ وشتنه نور ټپیان شوي زیاتره ټپیان هم ماشومان دي فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه یې نه منلو وړ بللی غندلی د فرانسې حکومت د بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی او د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیبیروت وینسک په سیمه کې لرې لښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي دا لانه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکتیک کې دې سیمې ته تلل او مخه لدې چې ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د حمله خوسته یو راپور دی وطندار په نوم پروګرام کې خوسته لنور ولایتونو تل ځوانان وای خوسته بل ډول اومند د خوسته دوته د افغانستان له یو شته ولایتونو څخه ورغلي خزي او ځوانان وای غوړی نړیوالو ته د دې خلکو په منځ کې یووالی یو بل ته درناوی او ګرانښت په ډاګه کړي له خوسته د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پیری راپورټ لري
لا پکتیکا څخه راغلی ځوان عبد الواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپل سیمو کلتوري ځانګړنې پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولېږي او خپل کلچر فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کښې او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي او دلته موږ خوست راغلي یو واکن او خوست په دې اتل سو کړنو کې ډېر پرمختګ کړی دا
د محمد شفیع ننګرهاری پونوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هوا ټول ولایتونو ته تر سره شي د خبره چې دا برنامه د هوا د امنیت د خلکو دیوالي او نور پرمختګونو په اړه خپ پیغامونه لري
سالور دیش ولایتو کې باید عملی شي ان شاء الله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټ میسج ورکړي دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم مفته خلک دې موږ سره ماشاءالله خوش کې خامنیت خوش خلکو نو ډیر خوشاله امنیتی چارواکو نه
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وای
نور هوادونو ته خپل وطنداری او اتحاد او یوالې مور وخودل بل دا و چې موږ د خوست د دودونو باندې ځان خبر کو ځکه چې مخکې مو په ولایتو کې د خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې بکیدلې اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري
د فضل هادی مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وای په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو لوګار پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو زمنګ روحیه یعنی لام پیوړ شو منګ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړدل ته چې اوس دلته ګورو یعنی ځوانانو سره ګورو مشرانو سره ګورو ماشالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په هماغه شان ښکلي میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اورېدلې وي
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست پاړه باندې هغه تل ډیر هدا مثبت وختو د لارو پوګدو کې موږ چې کله د سټو کندو یادونه کولې شو د غسیمه په تیر څو لسیزو کې نام نه بوا خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو د شاخوا سیمه مولې د سرزب زوا همدارنګ ډیر ډاډه سره خوست راغلو خوست ولایت ولسونه چې کوم دي خلک دي د ډېر ملما پال خلک دي او
ټاکل شوی خوست د بیلابیل ولایتونو څخه راغلي خزي او نارینه د دې ولایت لرغونو ځایونو بیلابیل سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکي د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږونو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي
زارو لاړای سید منګولې دی خوستا بدر سم مګلانی پخې سنځلې دی خوستا بدر سم مګلانی پخې سنځلې دی په زارو لاړی سه د منګلی دی خوستا بدر زما ګرانه پخې سنځلی دی خوستا بدر زما ګرانه پخې سنځلی دی
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. د ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا ونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث شي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړه سوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د اسپینی امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بیکس په نوم یو اسپینی امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکاً یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو، او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کوي یا دریوري کوي، نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې، دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني، باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي، او که د دوی په مخ کې کوم موانی شتون ولري، هغه موانی باید لرې کړي او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوې، یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کېږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال هغوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دي، دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه څو متره اخوا د یو سپینې امسا کس چې کمک و حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کره شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی؟
دقیقا، نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. د همدې دپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول، لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو دپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ، یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داد خواهی کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي، او معلولینو ته دغه حق، خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسې د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي که نه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ، او همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړی مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولینو ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه، خصوصا د نابینایانو څخه، دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپله ناتوانی نه دی، نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کړي، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کړي.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده که نه؟
مخکې ما ستاسو خدمت عرض وکړي چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایی کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیر و بیر کې ځي و راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي و راځي هم عابر دي، معمولا تیر و بیر تیریږي او بیر. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي دوی ته هم دغه قانون راهنمایی کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی، یو سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کمک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کمک وکړي.
یو بله مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زه لرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
ډیره زیاتمننه.
سلامت اوسې. سلامت اوسې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
چولون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلق لڅ وخت را پدې خو ځینې خبرې په خه او ځینې هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دای وازم پټوله نه کینا.
ولی اوس امریکاسان شګون ته ډیر باورمند دی.
بعد شایان رختیا کی نو دا چه دا چپ رانه غوخه می مشل وی دا ما همیشه یا جنجال د چا سکړی دا یو شاید چې مو په ځون لیدل.
د اسلام دین په دی اکل څوی.
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید دین دا، همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي.
نن په امدیاک له خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل او بیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمی او دینی اړخه هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي. لا ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مې سپیره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږدي. د نوې ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مه جار کوئ چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مه کوئ چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتونو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلی دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د ده په کورنۍ کې یو واقعیا په چهارشنبه تیره شوې ده او دا منلی چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي او ولس کې نورو ښځو په دې اخیستې ده چې چون دا مشره ښځه ده یا مشر د احترام وړ ده، د ده خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د دې ښځې پورې محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې دا عامه شوې ده. په دوشنبه سفر مه کوه او په چهارشنبه به دا نه کې او په سهشنبه نو کله به یې کې او دا ورځې ولې موږ محکومې کړو، دا کار ولې محکوم کړو چې دا کوم کار دی دا په دې ورځې نه کوو، دا ولې محکوم کړو؟ دا زمونږ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کړو او راوایخلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتي دي په یوه ټولنه کې. یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولې هیڅ علمي بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې زموږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي. په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعضې شایان رښتیا کیږي، نو دا چې وړکه جارو وخلي دا مو خپله لیدلي چې مېلمانه راغلي دي، یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده اول د چپ ورانه غوښه مې همیشل وي. دا مو همیشه یا جنجال د چا سره کړی، دا یو شاید چې مو په ځان لیدلی او دا مې همیشه امتحان کړی دی. دا یو واقعیت و په مو لحظه خو نه کېږي، خو باید دوې ورځې بعد اتمان دی و چې څه مخ شوی. په کور کې یو بل شی دغه بې وخته خوب هم موږ خپله بې وخته خوب چې چاته ورغلی دی او مېلمانه ډېر ترغلي دي، دا هغه مو په کور کې ماروېدلي او لیدلي میم دیده.
پنځه شپېته کلان حاجي رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف و، نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت یې چیرته، مثلا دا زیارت ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې، دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده، د پخواني خل ډېر صادق وو، مثلا کار خو خدای وکړي خو له هغه کار سره پیوند نخوري. په مغه وخت کې کار وسي، دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا او اوس خو چل ول.
په ځینو سیمو کې باید چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه. بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی دا ستونی دی ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زویه ته ودرزه ځمه. د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده، نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړ. داسې یو چنګ بوټ و، دا سابقه ډېر بیاکل بوټ و. نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو. وای زویه بسم الله که مچو یې کړه، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله. او بیا مې دا مور به دا ستونی راته ووه، خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې سیخ شی وخوري، هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي خصو مې ته قربان مې کړی رسیدلی بوټو. نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی وو په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې مونږ دادي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې او لږې مور هم تنخوی او بدخوی یې او جای جاروګي وای وې و. دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست تاب، دا ماشوم په څپېړه وو ولې مېلمه دې راوست؟ یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي، وای شی وځ مېمانه راغی. یا یو لور راځي پلار له کار ور وړي یا صابون وړي، وای دا موړه زوی خنه ده، پلار له کار څوک صابون نه وړي، موړه ده.
د یو شمیر خلکو چې بوټان شاپ شاشي وای چې شتمن کیګو، نو بیا یې په ډیره جلا په لمن کې لخاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مشوه چا به یاد کړیم، که پیشو درنه مړشی د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي یا به ویخت شماري که دا کار و نکړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمی بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
د موږ داسې رواج ده چې اوس د اکثره خورلنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچي چې شمپ کې راسي ولاړی وایي والا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کوي یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبی د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پرې جوړ سه. یا مثال د خبرې ګاټې دی کول یا د خطونه ویستل داسې د مطلب و چې موږ د سره به جنګ اچول جنجال باسې راغلی خو دوی له دغې نه انګیري وایي داسې رواج ده.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي وایي شال دی او ښه سړی پرې واچوي، یو ښه نفر دې پرې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کې اچوي چې دا شګو میکنه دغه ناوې څه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي دوی پیسه دار کې دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب قسمت خبره ده. او هغه غریبه څه راسید په دې دیوان یو خبر شي دغه په سر سری وهي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي تور قدم یې درلود شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خو دا نو طبعا خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي، هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به کوي نو داسې خو نه ده چې صرف فیصده میلمه راځي ما کرم. زما لا سره ورځ بخار کوي داسې څوک پیدا نه شو چې ماته چا یو بایک پیسې را کړي چې دا واخله واله کوي تا هره ورځ لاس بخار کوي. دغه بېکارو خلکو مرته چې ناستل کړي دي والا لاس مې بخار کوي زم څه پیسې پیدا کېږي یوه نه مې دغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې طبعا وړه خوالو ځي نو هغه ته چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والو ځي او زر زر کارونه خلاص کوي چې مېلمانه راځي وا نه څه کوي بیا نه دي راغلي مېلمانه.
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو په هکله څه وایي موږ له دیني عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
اسلام یو پاک او سپیڅلی عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړې او خرافات او نه غلط باورونه یې رد کړي دي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک لري چې په شپې کې جارو مه کوي، د چهارشنبې په شورځ داسې مه کوي، پنجشنبې داسې مه کوي، نوکان مه اخلي او خپل بوټونه په سر مه ږدي، جارو چپه مه ږدي او داسې نور، یا مسافر وځي هغې پسې اوبه اچوي، دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګوي. او اسلام د دې مقابلې او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دغو غلطو باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لیږلی. او په دیار لس کاله مکه کې او لس کاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام له دغو ناوړه باورونو او غلط او ناسپېڅلي عقایدو سره مقابله او مبارزه کړې.
د ښاغلي کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبقه نه لري، خو بیا هم ولې یو شمېر کسان باور او عقیده ورباندې کوي؟
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي وو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي، نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بېخبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپېڅلي عقایدو نه بېخبري دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په یوه ټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغیزې لري بیا هم نورالله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند وکوي، په یو ترس کې ژوند وکوي او هغه څه نه چې باید سړی ونه ډار سي هغې نه ډارېږي. او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بېکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغو باورونو دا ټول خندمن کړي او زیانمن کړي دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، د دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغو غلطو خرافاتو او اوهامي عقایدو سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکړي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای سو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بده پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاري.